یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړ. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوې
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبی شته ایران ته چی کو چې دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چی کو.
په غزنی کې د کورونا پیښې ډیرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمباله کړو. هم ګټه مو کې هم زمون کار هم کوي. چلی
په اورزګان کې ځینې خلکو په جماعت کې په جمل منځ پرې شي.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه ورته وشي.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیله. اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتیدو په هدف د امریکا له وروستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتیدو لپاره تازه یو شمیر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسیتد پرس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي وعظ وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازینی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزي. دغه فرصت په دغه کرسمس کې د ده خبره له لاسه مه ورکوي. پاپ فرانسیس د دسمبر له 2 نه تر شپږمې پورې قبرس او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندله چې د دغې افغان کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپاړسو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 9 منډې کړي دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلي دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه د افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کمومره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عرب اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو اونیو کې پایته ورسیږي. خغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبرې څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پڅ مخته ځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ کړکیج اوج ته رسیدلی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې 500 نړیوالو او کورنیو خبرې لانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نیمایي ده چې په وروستیو کلونو کې باید پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او کیف د اوکراین له پولیس سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسیې لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونۍ کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو و بردل د آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه دولش پش نیوی اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو په یوه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشری بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پر سرجن سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارني تروبین د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیسمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغل روبین تیر شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتې سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د تورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
دا اګست لپین لسمی چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو ژغ کوي چې پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندي کړي او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوی دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیری اونۍ د سروې لمخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هر لسو کورنیو کې و کورنۍ خوړ قرض کوي چې له دې سره دوی نور هم د بیوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بې زیات شوې دي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغاني د ارزښت لکه می دوسره پر خلکو فشار نور هم زیات شوې دي. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوه مرستندوی مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو وی ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندوی مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو له لارې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلی د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوی او وړاندې شوی و او مخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوال ټولنې پیغام څرګندې موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ وایاندې جین ساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانه وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به هم د شند قانون د حاکمیت د بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هر دو افغانانو یوې عاجلو ستوتا ارتيالري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسست فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسول مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په څلورویشت ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکې چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ نه تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږه جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 13 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 45 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو نو خواره لګیا اسو دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول یو خپل موږ اساسه پیشرفته چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ایدزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف مصرف برق زینا تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
د برښنا د باید کموالی په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د 1 کیلو وات برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ تر اچته سوي ده. موږ پنګوالو ته نوري اسانتیاوي هم برابرو. په دې پاپریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی دی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازو بحثونه پیل شي. جزئیات احمد شبر ورکوي.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیشوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولټ رسپانې ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیار نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحد ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکرت کړي وي او ویلي وو چې زړه چې د خپل خاورې دننه چیرته لاړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحد ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم وویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبرې پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحد ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده او لکبلې لسکونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی تر اوسه هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوي اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وخلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټه پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو او تاوانونو پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 واټیا کسان شورا لرو، بیکار سره می 2 3 غوغان خلاري کنه دا وطني غوغان ولري کلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالت کو هم ګټه مو کی هم زمنګ کارم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو، دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالدارانو سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان آلات پکې موږ خو فیټي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوخت دي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نوکه د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران به خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگ دستی کشا راټیټه شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حل له اورزګانه په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړی او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځکون کشمیر څاند از کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امر بالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته ویل چې دوی د جماعتونو ټولو دینی علماو ته دند سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امر بالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانې دا بعضی هغه د لفظي غلطیانې په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالۍ کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امیر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهي عن المنکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراری د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراری دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی دا نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کیږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي یا هر کس چې ورته هغه تنتنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ژیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی وو.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، ډیری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نه ښه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي چې وراسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتېږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د شار په ګڼه ګڼه کې کراچي چلوي. د 15 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو لخوا وایي چې دغه واکسینې لګولي او لستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویل دي.
دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې ځانون پېښي چې اس لګولای دا وایي چې لګولای دا له مشکلات سره مخ شوی دا لا تمالي غو خبر خلکو خبري واره دي تم نه ځکونه کوونو د ویس خطر پېښید نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کړو.
د دې دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکي او ژوندکي بولی، خو د غزنی ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د دا وای دا ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی لې ولې نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وای دا بدن کمزورې کوي، دا د کافرانو شاید دا دي، دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي باید وی لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم کنه پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمو شخله ازادي رادیو او دروان خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې نور بسته پروګرام لرو. زمو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام لري. اوس هم صفی الله ستانک زید د سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. دیبرا لاینز زیاته کړې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او نور متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسروي جوګه وګرځي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د مرسته ورسره کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم نن د پاکستان په وړاندې په آسیا جام کې مخ شوی دی. افغان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې څرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بست دی ته شرغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړی. د افغان جنود د دکړو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورستی څرګندونی د دل خبرو داسې او انګیرل سو چې د جنود د دکړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمېر څرګندونې وکړې. د دل ورستی څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پر دې موضوع لښدو سره خبرې کوو. د خبرونی ملمنی د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاد آریان یون، د پوهنتون استاد تلوسه اصولی او د واک تحریک غړی جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو، خو اوریدونکو زه غواړم چې په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې واورو چې د افغانانو د کلتور په اړه په اړه یې کړې وي. اوس به هم د عمران خان هغه د څرګندونو یو برخه واورو.
هر ټولنه د بشر او ښځو جنود حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پښتونخوا مثال بلرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم جونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بناان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
بلې، تاسې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړۍ میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اصولی سپتاس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونی واورې دي، مخکې هم ګڼو افغانانو د خبرو ته خبرو باندې انتقادونه کړي و، خبرګونونه ورته یې شودلې و. تاسې په څه باور یاست؟ عمران خان سمه خبره کوي؟
اول خپل نیکی له سلامونه او احترام او تاسې تاسې ټول کارکونکو ته او درنو محترمو مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي، دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل د دین خبر نه دی، الله چې تجارت کې پر اسلام باندې نور او مرسته اسلام راشي، او بعد بختانه چې خپل دین خبر نه دی. سوال لسه کار لپخوا شوزو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی دی. بعد بختانه چې دی دې ته خبر نه دی.
اصولي صاحب، که تاسو وایئ چې آیا واقعا شونځو ته د نجونو نه پرېښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
او وحشي، اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځ راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا مصطفی یو اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی سید چې جهان او افغانستان خطا ایستي او ګرد ته غپور کی، دا خو نو د دین موضوع دی. نو طالبان خو په یو نو کې به اسلام خبري.
بله، اصولي صاحب، کده دین خبره مهمه وي، د دې ترڅنګ د یو هیواد یا د یو ټولنې کلتور هم فکر کوم چې ویل کیږي چې د هغو پیژندنه وي. نو آیا تاسو غواړئ چې په دې اړه دوه خبرې وکړئ چې کلتور یعنی دود او نادود چې ناوړه دود دی، دغه دوه باید سره جلا کړای سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا ستاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپل سي؟
بله، باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه. هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دیته، موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفي. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده. نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق څخه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختي خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستی، اوس یوازې دغه هغه پاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي. جهانیانو ته وایي نو ته اول دا چې وبخښې، ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوې؟ دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهور یې چې اسلام نه پیژنې او بل ته اسلام لیږې؟ ته د دې څه خبر نه یې. او د بل دا چې د موږ کداغه دا وای وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلې ده، او افغانستان هم دغه د څلوېش کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. سعید، د افغانستان خلک د علم په قدر پیژي، د پوهې په قدر پیژي. دا اوس تاسو وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه اصولي صاحب، بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي. بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه افریقا دی لمر سره پر لیکه ده. جمایمه جانی، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره ډیره مننه تاسو چې تاسو ما ده د موقع راکړه، مننه.
بلی جمایمه جانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایئ چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې شونځوی ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې شونځوی ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
دا بالکل هم دا خبره ٹھیک نه ده. که تاسو وګورئ 2000 کې چې کله دلته طالبانانو چې د جنگ
بلې جمعی مجان ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي که تاسو یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې هلته د تلیفون سیګنال سم وي او موږ سره خبرې وکړي. بلې
اوس کلیر شو؟
بلې اوس سم دی. بلې مهرباني وکړئ.
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ و 2012 کې چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځو پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم او زه به اسکول له چېرې په هغه وخت کې تلم. مونږ اسکول والوتلی وو خو بیا هم مونږ به اسکول ته تلو، ما خوران به تللې، ما چې کوم خپلوان وو هغه به تلل. او دا چې کومه خبره عمران خان کړې وو دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا توپو چې هغه د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغه خپل چې کوم کارونه دي دلته فیسلټیز دمره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي ورکړي. دا اوس هغه پټې د لپاره په خلکو راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
بله جمعی مجانی، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستاسو چې نه د خپل لونو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپل لونې لوستي کړي؟ په هر دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې ستاسو چې یو کاکا یا ماما راولاړیږي د کورنۍ د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولای سي په دې برخه کې؟
ګوره کوم دا خبره وګوره دغه په هر ځای کې کیږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي. دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دا په هر یو ځای کې کیږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمر ذهن نه وي چې هغه خپل لوران کړي. خو کوم د پښتنې سیمه وګوره دغه دمر جنگونه تیر شول، دمر هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که موږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل که مخکې ما چې څومره خورانی دي، ما چې څومره خپلوان دي هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، موږ خپل خاندان. دا خو صرف د یو اگزامپل یې کوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په موږ پښتونخوا کې چې هغه خپل جینکو سپورټ کوي او خپل هغه کوي. داسې او که موږ دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم پاکستان دی چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو موږ ګور په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک یې نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دغه غلطه خبره ځکه چې موږ کلتور چې دی کله هم د ښځې تعلیم نه دی بند کړی. په هغه وختونو کې که موږ باچا خان مثال راواخلم، هغې خپل لور چې دی په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپلې لورې سپورټ کړی دی. داسې که نور موږ ته هغه وګورو، ملاله یوسفزی شوه، نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی. نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجې دو، دغه نه موږ دغه ثابتالی شو چې څومره ناپوهیږو په موږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر موږ پرایم منسټر چې دا خبره کوي، نو موږ د ناپوهۍ هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
جمعی مجانی مننه تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسئ. اوریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونې هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبریالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه. نو راسئ چې د ده آواز په ګډه واورو.
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو، زه خدای ستنه وینم.
بلې تاسې د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر دی هغه څرګندونی واورید د ویل چې د عمران خان خبرې د هغه شخصي څرګندونی دی د هغه نظر دی او څه توهینامیز نه پکښویني. ملالی یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملالی د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. دی لیکلی چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. دی همداراز لیکلی چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکیم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د شوزو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیرای خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او د خبره داسې ورسته و انګیرا سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لوی برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغه څرګندونو باندې غنو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو انتقادونه به واورو چې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړی دي
او دغه څرګندونه هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کال وړاندې نجونو او هلکان ته خوندې پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګری انچو پاکستان په سیمه کې نو نوم او نشانې نه وو. موږ د علم او فرهنګ خلکو، موږ شونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل په انتون لارې.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو اوریدي. اوس هم یو اوریدونکی مشته زنګ وهلې دی د خالده پنوم. خالده جانی خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم خبرګنی سلامونه او نیکه هیلنې ومنه یس تا ته دې ته فامیل منو ته سلامونه او نیکه هیلنې کوم.
خالده جانی تاسو موضوع واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونو ته په خبرګون کې یو شمیر افغانانو ویلي دي چې پښتانه او افغانان په ټوله کې دا کلتور نه لري چې انجونی دی وشونځي ته پرینځدي بلکې دوی هتل هڅه کړي چې خپل لونی د علم او تعلیم په غاڼه باندې سمبال کړي خو غاڼ وختونه دا سوي دي چې د دوی پسمو کې جګړه سوي دي یا هم نور عوامل ست چې دوی نه دي توانېدل چې خپل اولادونه په شتوګه د علم په غاڼه سمبال کړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که فکر کوئ چې عمران خان سم خبره کړې ده؟
نه به خبره د خپل جنې ګوراسي موږ ول خل ز خپل ول معسي کورنۍ له ما کوي اجازه راکړي ولا شي زه درس وایم زه خپل دې باندې موږ راسي خپل ول ما شي دا خبره کړې ده چې او همان باید چې دا شي او کار وکړي چې هغه جنې مکتب ته یا د کلتور په توګه باندې دا څه خبر ده دې مو په کلتور څه خبر ده او پاکستان خل څه وخت له موږ سره شیطان یې کلی د خپل وخت هغه له پاکستان به جنګیالي راتلل په افغانستان کې دي جنګ کړ که افغانان چې درس می اخیستي دي خدای اخیستي دي خو دغه له پاکستان نه بل څه به روزل کېدل راتلل په افغانستان کې دي جنګ نه کړل چې موږ یو خو ورځې به سوځل د مو چې بخښل غوښتي تاسو نو دا خبره باندې زه ډیره خفه سولې مسی ته کړې ده.
خالد جانی په ځینو مواردو کې داس خلک ستا واقع چې د نجونو د زده کړو مخنیوي کوي په کورنۍ کې یا په خپلوانو کې همدارز دغه خلک څنګه کولای سي اوس چې د عمران خان دی خبرو ته په څه نظر باید دوی وګوري؟
پایت دې په دې نظر باندې اوسو کوری کورسول کېنی پایت دا خپل لورانه خپل حق ورکی پایت هغه خبره کړې نه ده پایت چې هغه هغه خو نفس یوه خبره کړې ده چې هغه د افغانانو په کلتور کې ښه خبر نه ده. هغه څه چې ده
خالده جانې، آیا دوی بلې آیا دغه نارینه چې خپلوان نجونې شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي، آیا دوی دغه خبره د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلی سي؟
دا خو بیخی دا خو بیخی یو افغان به دا یو افغان وی چې دا نه مني چې هغه داسې یوه خبره دا خو یاخو ته یو پیغور ورکړو په دې باندې زیات ټول وایم چې یو نارینه به دا خبره په ځان ونه مني، دا خو یاخو ته یو پیغور ورکړی دی. دا خو یو بیخي یو دغه خبره یې کړې ده، ماشینه خبره کړې ده.
مننه خالده جان، ستاسې نظر مو واورېدې او سلامت اوسئ چې موږ ته مو زنګ وهلې دي، له موږ سره مو تماس قائم کړې دي. اوس هم بیرته ورځم استاد
مو ولې ته بل خبره مې ده. دا ګور خورځنې مو څونه کوشش کوو ګوله بل څه نه خپله یم زه کوم څه کوم ما سي ما څون دې مې نورې ما ته ټول څه مې درس ویلې ده. موږ دا موږ کلیوال انجنې دي هغه دې دې درس وکړي درس وایي. نو موږ هغه انجنې ته زه تر ټول څه مې په لوم تر وګورې زه په تاسو درس نه وایي ما تر وګورې تاسو زه درس کوم تر څو دې مې یو څه نه لاس معلومې چې څنګه راکېږي له طالبانو مې چې لا دا شي به دې موږ کوم ته وګورې یې خله مې وانه شرم ده داسې خبرې په موږ کې اسو کې چې له خپل نه شي لا دا شي آیا دې موږ کوم ته وګورې او موږ دې
سلامات اوسئ خالده جانی. همدې خبرې تر اعظم استاد اصولي له تاسو به پوښتنه وکم، تاسو اوس پر دې اړه باندې که څو خبرې وکړي چې اوس چې طالبان د یو نظام په توګه د نجونو د ښوونځیو مخه نیسي، تر اووم ټولګي پورته په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر ښوونځیو بندیز دی، نو بیا نړۍ ته داسې خبرې کیږي چې په دې مورد کې موږ د عمران خان خبرې هم اشاره ورته کولای شو چې افغانان په خپله نه غواړي لوڼې ښوونځیو ته ولاړ سي. په داسې حال کې چې افغانان دا ډول ستونزو سره مخامخ دي، په سیستماتیکه توګه د دوی د نجونو د ښوونځیو ته د تګ څخه د دوی مخه نیول کیږي، دوی څه کولای سي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نه سي او هم یې د لوڼو راتلونکی سم سي؟
دا خو نو اصلا د طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا یې ګوري د خپل د دانش په سطحه د هغه څه برداشت لري. نو طالبان څخه مزموش ګله نسته، په دې خاطر چې هغوی نه د علم خبر دي، نه د علم او دانش په هکله معلومات لري او نه یې په ارزش پوهېږي. دوی خو هغه خلک دي چې عمران خان پاکستانیان پنجابیانو د 40 کاله دی تربیه کړی ده، په مغزونه خالی دی دلته راغلی دی، د زور په واسطه دلته حکومت کوي. رالو خلکو ته تاسو فکر وګورئ، مخکې له دې چې فرزن موږ د پاکستان تر لاس لاندې تر ورکې لاندې واوسو، موږ وزیران یې درلودې، ډاکترانې درلودې، موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطحه کې موږ خلک درلودې. موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو وګورئ چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت. افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسو ویني، او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرېنږدي. نو تاسو خو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې، ته باید هغه معرف له منځه یوسي. ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی؟ اقتصاد، معرف او اردو. چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معرف دی. نو ځکه عمران خان دغه واړي چې افغانستان معرف له منځه ولاړ سي، افغانستان له منځه ولاړ سي. د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو، نه دی، نه به وي د تعلیم پر ضد. ښه، هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته استا، زموږ خلک هم د 40 کاله د جنګ په اور کې سوځي، یو ګلو ډوډۍ پیدا کولو دپاره دی حالی زلی کی. نو شاید دسی کورنیش دل معرفت لی دی یو دی پرزای چی وای تو ارسا مکتا کین دیو خیاتی وکی گولا دو دیر نور دسی مش هیچ دسی شای ندر. اول دی عمران خان کوشش وکړي اسلام په دین کې معلومات، د اسلام په اړه معلومات پیدا کړي، بیا د افغانستان د لر بر پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده، اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي. ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې، څوک ولاړ سوی د ستا مکتب وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه، موږ خپل لوڼې مکتب ته نه پرېږدو. یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سرو اوښکو ژاړي چې زموږ حیات برباد سو. دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو؟ دا څه په درد خوري؟ دا علمیت په درد خوري، دانش په درد خوري، دا خو زموږ ژوند نه سي جوړولی.
بلی مننه استاد اصولی، تاس لمر سره پر لیکه پاته سي جماعه ک تاس په دې اړه یو څو خبري وکړي چې عمران خان یا هم داسي نور سیاستوال ولی باید دا ډول خبري وکړي پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبري په څه معنی دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره؟
ما تاسو لکه خپل سوال کا ریپیټ کوئ چې دلته لکه شور او نماوانه
زما پښتنه دغه و چې دا ډول سرګندونی یا دا ډول سټیټمنټس چې عمران خان غوندي خلک ورکوي یا نور سیاستدانان چې دا ډول خبري کوي د دوی اصلي مقصد څه دی دا ډول خبرو څخه؟ یعنی یو انټرنیشنل پلیټ فارم ته دا ډول خبري کول څه معنی لري؟
دا د خو کوم وګورو دا خبرې یا دا سټېټمنټ چې ده دا هم د لپاره کې چې مونږ کوم صحیح د پښتنه هغه ختم کیه اغله نقصان وي او مونږ له پکار دی چې مونږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کوه هغه لر وی او کبر وی ځکه چې په پښتونوالی او په طالبانو کې ځمکه او اسمان فرق دی ته چې دا سټېټمنټ ورکړي چې دا کوم تعلیم ته جنکې نه چې ویر کې نه چې دا د پښتانه کلچر د لاسه دی نو دغه دا مطلب چې ته مونږ غو سره کمپیر کوي مونږ چې دی په جنگ وخت کې چې خپل بچیانې دا ګړي دي خپل د کومې زنانه دي هغه هم سبق ته لګړي دي چې ادم راڅخ واخو چې مونږ سره لږ فیسلټیز نه و او تاسو دا سټېټمنټ چې دا په مونږ باندې راړو چې دا د پښتانه د لاسه کیږي نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لږړی چې موږ پښتانه څنګه یو او موږ هغه څه بالکل یو نه لږ موږ یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا په خپل خځو باندې تعلیم نه کی یا خپل خځو لا اپورتونټیز نه ورته او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ ته چې کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لږ ریسورسز او لږ فیسلټیز چې هم مختلف جنکه مختلف خځو سره هغه تعلیم ته بوزو
مانانا جمعی مجانی وریدون کو موش هم دا موضوع پر فیسبوک او ٹویٹر باندی هم شریک کرده دیرو خلکو موش تا تبصیری پر شودلی خلکو خپلی کسی لموش سر شریک کرده هاگا کسی چه دوی چرده وال حالی دزلی کرده پا خپل جواند که دا دوی مور او پلار لچرده وال ستونزو سر مخا مخصوی دی چه هاگوی وک رایسی چه خپلی لونی باید شونزی تبوزی او التای شاملی که او بیا داسی موارد هم راغلی چه په ځینو کیسو کې موږ ته ویل سول چې د مثال په توګه په میدان وردک کې د چا شونځي وو هغه شونځي ته په تیرو کلونو کې د تیر حکومت پر مهال باندې اور ورته سوی وو د سختاري د لخوا بیا دغه کورنۍ د جنو د شونځي په خاطر باندې خپل کډه وکړه د هغه ځای څخه چې باید د جنوی زده کړې وکړای سي اوس چې په ټوله کې پر تعلیم باندې د جنو ترشپژم ټولګي لوړ د جنو پر سیواد او زده کړو باندې بندیز لګیدل دي او د پاکستان صدر اعظم هم دا ډول یو څرګندونی کوي پر یو نړیوال پلیټ فارم باندې د افغانانو په اړه باندې نو له استاد اصولي څخه به پښتنه وکم اصولي صاحب په دې برخه کې افغانان په ځانګړي توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده دوی دند باید اوس څه وی چې دوی دغه پیغور لځانه لري کې او څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته ولاړ شي
تشکر تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموږ ملت ته د ګردو اقوامو ته که لر دی که بر دی که ازبک تاجک د ګردو څه زما غوښتنه دا ده چې بس دی د پاکستان تر د ولکې او د پاکستان د ګوډاګیانو او غلامانو د لاسه ووزي اول په مسلط آمیزه توګه ګرد باید دغه زما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غوښتلو دپاره آماده اوسئ بس دی نو تر څو ظلم تر څو قتل قتال د قدرت د واک دپاره موږ مرو وینې تویو پاکستان چرچ عمران خان او پنجابیان چرچی کوي که لر دی که بر دی اول د ویروزل خپل پنجابیان اوسې د لیجل افغانستان ته د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی اوس غواړي چې د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سي استاسي قوت په اتحاد کې دی کلار دی کبار دی کتاجی کوز باندې کې خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا در نه کړو نو مجبوري چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکی لاندې ژوند کې شزه سپیږی ګرد سره یو سي او یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ژوند د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي. ولی د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه، که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. بهترین مثال طالبان دي چې خپل کلمه نه ده زده او خو نه خدای پیژني نه دین پیژني. شي آیا په قران کې ویلي چې د قدرت د لاس سره وړلو د لپاره ته انسانان قتل کا انسانان وینه توی کا؟ دا ګرد جهالت دی. دی چې موږ ګیله نه لرو، دی د پاکستان ګډاګیان دی، د پاکستان د لاس تربیه ده، زموږ د خپل ملت ګیله کو چې سره یو شخص خپل عقل وړي.
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه اوس جمایمه افریدی هم ډیره مننه له تاسو څخه چې لمش سره مو خبري وکړې په دې خبرونه کې. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.